د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیر زهرا سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې تر ډیره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د څرګندونو په ارتباط مطالب لرو چې اعلان وکړ د امریکا پوځي محارب ځواکونه روان کله افغانستان ووسی او تقریبا 10000 پوځیان به تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې ګمان کیږي چې اوکراین پولند او لیتوانیا به راتلونکي میاشت یو ګډه پوځي لوا جوړ کړي. همدارس په نړیوالو خبرونو کې دا خبر لرو چې د چچن مشر رمضان قادروف ویلی دی چې د اوکراین ختیځ ته خپل سرتیری نه دی لیږلی چې د روسي پلوه یاغیانو ترڅنګ ودرې شي او وجنګی شي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې هم د خبرونو سرچکی په بغلان کې د دوه غیر مسلو وسلوالو ډلو ترمز نشته کې 15 تنه وجل سوي. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې په دې هیواد کې اداري فساد او رشوت تر پخوا زیات سوي. او په ننګرهار کې 2 تنه د 2 ملي توپنچو سره نیول سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د شفافیت د سارنی اداره د وی سروې په خبرول سره وایي چې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. د دې ادارې مشر یماتو رابینن په کابل کې ول چې په تیر څلور کلونو کې رشوت دوه برابر شوی چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته رسیږي. نو مور زیات کړی چې د افغانستان لپاره تر نامنوي وروسته فساد هم لوی اندیشنه ده.
ما از 1.2 میلیارد ډالر دو سال
هغه وای دوه کاله مخکې د افغانان لخوا د ورکل سوی رشوت اندازه 1.2 میلیارد ډالر وو. اوس 2 میلیارد ډالر سوی دی چې دا د پام وړ زیاتوالی دی. په دغه سروې کې راغلی چې په افغانستان کې ډیر فساد او رشوت په عدلي او قضایي ارګانونو کې پولیس او دغه راز په پوهنه او عامه روغتیا برخو کې دی. په بغلان کې د دوه غیر مسلو وسلوالو ډلو ترمن نشته کې 15 تنه وجل سوي او یو شمیر نور ټپیان سوي دي. د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رادیو ټول چې دغه نشته نن سهار شاوخوا 11 بجې د دهسلا پولیسوالۍ کې سوي. نو مور زیاته کړه چې نشته اوس پای ته رسیدلې ده. هغه وویل چې دا پیښه د دوه غیر مسلو وسلوالو ډلو ترمن د شخصي دښمنۍ لامل سوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار د ډورنټي په سیمه کې 2 تنه د 2 ملي توپنچو سره نیولې دي. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته ویل یادو کسانو دغه توپنچې له پاکستان څخه راوړې وي او غوښتل چې کابل ته انتقال کړي. شاغلی شیرزاد دغه راز ویل چې تیر ورځ نه وخت د یاد ولادت د بچکوټ ولسوالۍ پولیسو یو تن انتحاري حمله کوونکی نیولې دي. نو مور زیاته کړې نیول سوی کس د پاکستان تابع دي او دوه ملګري په تیرشته بریالي سوي دي. او د افغانستان د کلو د بیارغونې او فرختیا وزارت چارواکي وایي چې د بغلان په بیلابیل ولسوالۍ کې د بیارغونې او پروژې بشپړ شوې. د دې وزارت لخوا په خبره سوي اعلان کې راغلي چې دا پروژې د ملي پیوستون لپاره د 12 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړ شوي. په اعلان کې ویل شوی چې په دغو پروژو کې د سرلو د اوبو د برښنا د یو واړه بند پلچکونه د کرنیزو اوبو د کانالونو او د ټولنیزو مرکزونو جوړول شامل دي. د اعلان د معلومات مخې تر دا مهاله په بغلان کې د ملي پیوستون لپاره 2401 عامل منفیا پروژې بشپړ شوي دي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه تر لنډ وخت په ورسته.
ګومان کېږي چې اوکراین پولند او لیتوانیا راتلونکي میاشتې به ګډه پوځي لوا جوړ کړي. د اوکراین حکومت سرپرست دفاع وزیر میخایل کوفال ته دند سپارلی چې د دغې لوا د جوړېدو لپاره یو موافقتنامه لاسلیک کړي. کوفال ویلي چې د پولند لیتوانیا او اوکراین پوځونه به د ناټو له غړو سره په ګډه کار کولو سره وکولی سي خپل اجراءات د ناټو تر معیارونو پورې ورسوي. هغه دا هم ویلي چې د دغې لوا د اوکراین برخه به په لویدیز ښار لویف کې میشت وي. هغوی به ګډې دندې سرکوي او هم به په 16 ماموریت کې ګډون کوي. د ایلاند اسمال سوي چې د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر سر ترنګلتیا موجوده ده. روسیې وایي د مسکو لوی اندېښنه ده چې اوکراین به له ناټو سره یو ځای شي. اروپایي اتحادیه یو ځل بیا د اوکراین له نوي منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیه مشرانو دغه ملاتړ پرون له غونډې وروسته څرګند کړ. د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانویل بروزو پرون په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشرانو له غیر رسمي ماښامنۍ وروسته وویل چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د قانوني منتخب ولسمشر ملاتړ کوي. بخوا د چچن مشر رمضان قدروف ویلي چې د اوکراین ختیځ ته خپل سرتیر نه دی لیږلی چې د روسي پلاوه یاغیانو تر څنګ ودرېږي او وجنګېږي. قدروف په هغه اعلامیه کې چې نن د ده په انسټاګرام پاڼه خپره سوې ویلي چې د 3 میلیونه چچنیانو 2/3 برخه یې د چچنیا د باندې ژوند کوي، نو دی نه پوهېږي چې هغوی به هر یو چیرې ځي. د سی این این شبکې د دونیتسک داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې ښایي یو شمېر جنګیالیو یاغیانو دا منلی چې دوی د قدروف امنیتي ځواکونه دي. د دونیتسک والوی باوري دی چې د می پښپښوشته منټه د دغه شار په هوایي ډګر کې د جګړې په ټپيانو کې چچنۍ جنگیالي موجود وو. په روسیه کې یو مخالف مشر بوریس نیمستوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونیتسک ته د چچنیانو پاستولو خبر وو. تمه د جرمني صدر اعظم نن ماښام په برلین کې د اوکراین، ګرجستان او مولدووا د مشرانو قربوي. دوی به د اوکراین د کړکېچ په اړه بحث وکړي. د دغو هیوادونو لومړي وزیران به نن برلین ته ورسیږي. تمه د خبرو تمرکز په ځانګړي ډول د اوکراین د تیر اونۍ پر ولسمشر انتخاباتو وی چې د دغه هیواد یو میلیارډر پیترو پروشینکو په خپل لومړي دور کې ګټون کوي. سو میرمن مرکل پرون ښاغلي پروشینکو ته په ټلیفون د دې کامیابی مبارکي ورکړه او ویل چې اوس د دې وخت رسیدلی چې د کورنۍ جوړجاړي لاره تعقیب کړي. د جنوبی کوریا په یوې لیرې پرتې سیمه کې په یوه روغتون کې د اور لګیدنې له کبله لږترلږه 21 کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي د اور لمبې چې په جنوب لویدیځه سیمه جیولا کې یوه روغتون په ودانۍ کې راپورته سوي، نن سهار ډېر ژر کنټرول شوه. د چارواکو په خبره قربانیان تر ډېره هغه زړه ناروغان ول چې د پیښې پر مهال د تګ واسي نه درلود. د پولیسو یو افسر ویلي چې یو 80 کلن زوړ سړی په همدې تړاو توقیف سوی دی. دغه کس په امنیتي کمرو کې لیدل سوی چې هغې خونې ته ننوتلی وي چې ګمان کېږي د اور لګیدنه له خونی پایل سوا. او د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشر انتخابات په دغه هیواد کې ترسره سي. نن درې مورز د چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو لمخې په تیرو دوه ورځو کې لږو خلکو رای ورکړی دی. د پوز په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې په خوانی ولسمشر محمد مرسی یې تیر کال له واکه لرې کړ، تر اوسه په انتخاباتو کې تر نورو ډیر مخکې دی. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات دوشنبه او سه شنبه په ورځو ترسره سي. د السیسی ملاتړي هیله مند دي چې ډیر خلک به انتخاباتو کې ګډون وکړي، څو دا ښکاره کړي چې ګڼ کسان د دوی د مشر حمایت کوي. مینا دولتي اژانس د انتخاباتو د کمیسیون د یو غړي په وینا خبر ورکړ چې انتخابات درې ورځې ته د دې لپاره ځنډول سوي چې ډېر کسان وکړی سي رایه ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري.
America's combat mission will be over by the end of this year.
د امریکا ولسمشر وايي روان کال به خپل محارب ځواکونه له افغانستانه وباسي او سرلنوي میلادي کال به د افغانستان امنیتي مسولیت بشپړ افغان ځواکونه په غاړه واخلي. د باراک اوباما د دې څرګندونو په اړه کابل څوي طالبانو څوي لیدي په خبرونه کې به یې واوري. په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د سوداګرۍ له ستونزو خبرو. د سوداګرۍ د خونو د مشر په وینا به یې واوري.
نور ولات کې تجارت قرض ورکول کې د بانکونو له خوانه ول متاسفانه پکتیا کې مختاجران ته قرض هم څوک نه ورکوي.
تر دونی م په جوړ وسه د حقیقت سره خبرونه لرو. په دې خبرونه کې یو افغان چارنوال سره شهیدل یو لا عبد الشکور داد رس سره چې په روسي میاشتو کې له بهرنۍ او افغان ځواکونو ته د افغان زندانیانو د سپارلو په موضوع کې ډیر شکیلو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې به نږدې 10,000 پوځیان امریکایي پوځیان تر 2014 میلادي کال پورې وساتي. د امریکا د ولسمشر لدې اعلان وروسته په کابل کې ارګ څه ویلې دي او طالبانو څه خبره کړې ده. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق څارلې ده. شفق صاحب، په دې اړه افغان چارواکو څه ویلې دي؟
بلې سلام وړاندې کوم شیبر صاحب، تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره شپه اعلان وکړ چې په افغانستان کې به له 2016 میلادي کال وروسته 9800 سرتیري وساتي. باراک اوباما څرګنده کړې چې دا سرتیري به له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسته کېدو په صورت کې پاتې شي. ښاغلی اوباما ویلي چې د 2016 میلادي کال په پای کې به دا سرتیري له افغانستان څخه ځي او یوازې محدود شمېر یعنی زر تنه امریکایي سرتیري به دلته پاتې شي، چې د امریکا د سفارت او قونسلګریو او ځینو تاسیساتو د امنیت ساتنې مسؤلیت به لري او افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2016 میلادي کال وروسته د خپلو نږدې لزرو سرتیرو د ساتلو پرېکړه البته په داسې حال کې کړې چې له هغې مخکې له ولسمشر کرزي سره پر ټلیفون خبرې کړي. د دوی په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې پروسه، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات او د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات شامل وو. ولسمشر اوباما د سې شنبې په شپه په یو اعلان شوي سفر افغانستان ته راغی او په بګرام کې له خپلو پوځیانو سره وکتل. د ښاغلي اوباما د دې پرېکړې په اړه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې د 2016 میلادي کال تر پایه ساتي، تر اوسه پورې افغان حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو موږ هڅه کوو چې هغو سره نن خبرې وکړو او په اغلب ګمان دوی به نن تر بېګا د نن ورځې تر ناوخته پورې په دې اړه خبرې کوي. ولې طالبانو په یوه خپره کړې اعلامیه کې د جمهور رئیس اوباما دا پرېکړه غندلې او ویلي دي چې دا د افغانستان د اشغال په معنا او د بشري حقونو پر خلاف پرېکړه ده. بلې شیبه صاحب،
مننه. شفق صاحب، د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په څرګندونو کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې په خپله وینا کې اعلان وکړ چې امریکایي پوځیان به تر 2016 کال پورې تقریبا 10000 په افغانستان کې پاتې شي. له کابله د سیاسي چارو څېړونکي نصر الله ستانکزی په ټلیفون را سره دی او همدارس د پوځي چارو څېړونکي اسحاق اتمر په ټلیفون را سره دی. میلمنو خبرونه ته شرغلی، لومړی به ورشم ستانکزی صاحب ته. ستانکزی صاحب، د اوباما دغه پریکړه ستاسو په نظر څومره د توجیه وړ ده؟ ځکه چې مخکې تر دې دا اعلان کړی دی چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
کم په یادې فقط بدرې ورځې مخکې کله چې اوباما کابل ته راغلی و، بګرام ته راغلی و، په دې مسله موږ یو مرکه درلوده. موږ وویل چې امریکایان د ده لپاره نه دي راغلي چې له دې چې نه ووځي. امریکایان د ده لپاره افغانستان ته نه وو راغلي چې بېرته ووځي. ولې دلته ستراتیژیک دښمنان لري او دوستان؟ نو امریکایان نه وتل، اوس دغه شمېر اعلان شوی ده. سره دې چې د اوباما ادارې په وار وار د خپل شتون سره کله کله د صفر تهدید د افغانستان دولت ته وکړ، اما دا هم دا اعلان وشو. اما د مال نظره هغه د امریکایانو پالیسي ده په حقوقي لحاظ دغه شتون هغه وخت مسجلېده او قانوني کېدی شي چې امنیتي تړون امضا شي. هغه چې امنیتي تړون امضا کېږي په هغه صورت کې دا شمېر او د امنیتي تړون له مخې چې په ستراتیژیک قرارداد کې هم راځي، دا مدت دوه کالو لپاره نه ده، بلکې دا مدت د لسو کالو لپاره ده. د اوباما دغه پرېکړه چې تر 2016 مخې دوه حالته لري، یا دا چې دا ماموریت په 2016 کې ختم ګڼي پرته له دې تړون نه، او یا دا ده چې په وروسته له 2016 نه دغه شمېر اضافه کول غواړي.
استاد سنگزی، په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د همدغه شرط چې تاسو یاد کو، دا شرط یې یاد کړی دی، کچرته د افغانستان حکومت ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړي بیا به دوی دغه پوځیان په افغانستان کې ساتي. لیکن بیا هم دغه دوه کلنه موده ستاسو په نظر یو ډول د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ته یو رقم روحیه نه ورکوي چې بیا هم خپلو جګړو ته دوام ورکړي؟ ځکه چې په 2014 کال اعلان هم
کاملا تاسو وګورئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاسو کولو لپاره کېږي. کله چې امریکایانو دوه کاله مسله مطرح کوي، برسېره پر دې چې هغوی ته روحیه ورکوي، دا مسله هم را برسېره کوي چې هغه تناقض پیدا کوي له د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون سره، چې په هغې کې که چېرې دا دوه کاله مسله په نظر کې ونیسئ، د روزنې مسله په نظر کې ونیسئ، په ستراتیژیک موافقتنامې کې راغلي دي چې د لسو کلو لپاره به د امریکا دولت د ناټو په شمول معینه مقدار پیسې چې 3.1 میلیارد ډالر کې د افغانستان د پوځونو د لوجستیکي او تخنیکي تجهیزاتو لپاره ورکړي.
استاد سنگزی، د اوباما په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه چې افغانستان به په راتلونکي کې داسې ځای نه وي چې له ستونزو به خالي وي او امریکایان د دې مسؤلیت په غاړه نه اخلي. دغه خبر څه مفهوم لري؟
دا دوه مفهوم لري. یو د فرار مسئله ده چه غواری پا مشروع دول امریکا زنو باسی یعنی دام مسئولیت نسی منالی لبل خوانه دام آنه هم در دلیسی چه پس سیمو هیوادونو تا اطمینان ورکوی چه در افغانستان دولت سره کابل سره هر دول چه غواری غوی معامله هست
که راشم اتمر صاحب ته اسحاق اتمر دغه ستاسو په نظر د یو نظامی چیرونکو په صفات باندې دغه تقریبا 10000 پوجان به د افغانستان د امنیت په تامینولو کې مرستندوی تمام شي.
په مننه سره تاسو غوړی یو خدای خبر او چې یا د اوباما تقریبا دغه تقسیم د خپل د دورې د پاره دی ولای یعنی په حقیقت کې کله په 2014 کال کې چې دوی دوره ختمیږي دوی لکه څنګه چې د امریکا خلکو سره وعده کړی وو چې زه به ټول عسکر خپل د افغانستان وباسم دغه مخکې سواري ته ډېر متوجه دی. یعنی 2014 کال د دې د ریاست جمهوري د ختم دوره ده تر هغه وخته پورې دوی که امنیتي توافق لاسلیک شي د افغانستان سره نه زره او اته سوه سرتیر به په افغانستان کښې دوی د دې دپاره ساتي چې افغاني سرتیر ته دوی روزنه ورکړي. یعنې په حقیقت کښې اوباما د دغه 10 کلن دورې نه خپله اوږه سپکه کړې او صرف په دې باندې تکیه کړې خپل
اتمر صاحب داخو هغه سیاسي اړخ شو له پوځي اړخه څرنګه دغه 10000 پوځیان تقریبا 10000 پوځیان کولی شي چې په افغانستان کې افغان ځواکونه وروزي او د لکه څرنګه چې بارک اوباما ویلي دي او القاعده وځپي؟
تاسو وګورئ دا به ډېر خاص قوتونه دي. یو طرفه دوی یوازې د دې مکلفیت او وظیفه بتائی چې دوی د توریزم ځالې دی د دوی په کلفیت بتائی چې د توریزم پر ضد جګړه کښې دوی برخه واخلي نه دا چې د افغانستان دپاره که کوم بل تهدید دی. د بله خوا نه خپله زمونږ امنیتي ځواکونه اوس تر یو حده پورې دومره پیاوړي شوي دي چې دغه پس دغه انتقال د مسؤلیتونو نه یا مثلا په تېر انتخابات کښې تاسو ولیدل چې دوی خپل رول ډېر ښه ادا کړي. یعنی یو اندازه په دې باندې سړی فکر کولی شي د دوی په ظرفیتونو باندې د دوی په قوت باندې او دغه زمینه دوی ته بفایدېدی شي چې دوی وشي کولی دغه توانمندي پیدا شي چې دغه مسؤلیت په غاړه واخلي چې دوی مستقلانه توګه په دغه راتلونکي موده کښې د افغانستان ځینې دفاع وشي کولی. دغه 10000 سرتېري صرف د دې په خاطر دي چې دوی افغاني فوجونو ته روزنه ورکړي او د بل خوا نه هغه د تروریزم ځالې چې دغه د تروریستي جګړې هغه قاعده تشکیلوي د هغوی پر ضد دوی خپل عملیات همتسې جاري وساتي. په هر صورت اوباما هم دا خبره وکړه چې افغانستان به دوی هېر نه کړي او خپل تعاون به دوی افغانستان سره او خپل مرستې به د افغانستان سره البته نظامي او اقتصادي مرستې به د افغانستان سره دوی دوام ورکړي.
اتمر صاحب مننه. استاد سانکزی لکه څرنګه چې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه چې اوباما دغه پریکړه تر هغه وخته پورې کړې ده چې د ده جمهوري ریاست دوام کوي. کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا هغه بله ډله جمهوري غوښتونکي بریالي شي چې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور ملاتړې ول په خپل وخت کې. څرنګه دا ستراتیژي به بیا بدله نه شي د امریکا که چېرته په انتخاباتو کې دغه تغییر رامنځته شو؟
دا به ډېر که چېرې دا تغییر رامنځته شي یا اوباما فکر کوي چې د خپل ماموریت تر ختمه پورې دا کار کوي، مانا دا ده چې اوباما ستراتیژیک تصمیم نه ده نیولی، یوازې تاکتیکي تصمیم نیولی او له بلې خوا نه احساساتي او عاطفي تصمیم نیولی چې د جمهوري خواهانو سره خپل مخالفت ښکاره شي او له بلې خوا نه له هغه سړو مناسباتو چې د کابل سره یې درلوده فقط تر فشارو لاندې به یې دا تصمیم نیولی چې خپل پوځونه دلته کښه.
استاد ستانکزی مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ستانکزی او د پوځي چارو څیړونکی اسحاق اتمر را سره و. له تاسو څخه مننه کوم. البته په یوې خبرتیا پسې بیا هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په ارتباط یو مطلب لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سي نیوز یوه سروې ترسره کړې ده چې امریکایان تر څه بریده په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور ته خوشحاله دي. په یوې خبرتیا پسې به یې واورئ.
طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي، د طالبانو ویان قاري یوسف احمد د قطری ملیشو ویان بولی چړونکو بیا ګومان کوي چې طالبان پر ډلو ویشل شوی.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانای عریف استخباراتی نفوذ کردن و این لحاظ هم نسبت به طالبا بی‌اعتماد است.
په دې اړه بحث سبا پنجشنبه له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې هم وړاندې د پاکستاني رسنیو په وینا دا خبر لرو چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي، خو اوس د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په ارتباط د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سیشنبه په ورځ ل روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونې وکړې او د هغو نظر پوښتنو له مخې چې په تیر دسمبر میاشت کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز کړي له یو څلوېښت نیولې تر پنځه پنځوس په سلو کې امریکایان له دوه زره څوارلسم کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتېدو پلوي کوي. رضوان مراد په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر د سه شنبې په ورځ له روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د هغوی د ماموریت څرنګوالی اعلان کړ. سره له دې چې باراک اوباما د یو موټی او باثبات افغانستان په اړه د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ، خو ویل چې امریکایي ځواکونه له هغې مودې چې توقع کېده د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا خلک د افغانستان د جګړې په باب څه نظر لري. نیویارک ټایمز رسپانه وایي د هغو نظر پوښتنو له مخې چې ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ رسپانې په تېر ډسمبر میاشت کې کړي له یو څلوېښت نیولې تر پنځه پنځوس په سلو کې امریکایان په دې نظر دي چې د تروریزم ضد عملیاتو او افغان ځواکونو د روزنې په هدف باید یو شمېر سرتیري له روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدغو نظر پوښتنو کې شپږ شپېته په سلو کې امریکایانو ویلي چې د افغانستان جګړه په دومره لګښتونو نه ارزي، خو دېرش په سلو کې بیا برعکس نظر څرګند کړی دی. نظر پوښتنې ښیي چې په مجموع کې شپږ اویا په سلو کې امریکایي وګړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي حضور ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وایي دا مهال شاوخوا دوه دېرش زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي او د ولسمشر اوباما د پلان سره سم به له روان میلادي کال وروسته یوازې 9900 دغلته پاتې شي. خو د دغو سرتیرو پاتې کېدل د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک پورې اړه لري. د جمهور رئیس اوباما د څرګندونو پر اساس په 2015 کال کې به د 9300 سرتیرو نیوایي له افغانستان ووزي او د 2016 کال تر پای پورې به له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل تکمیل شي. دې اندېښنې چې حسین له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد بیا بې ثبات نشي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام لپاره د متحده ایالاتو د خلکو ملاتړ جلب کړی دی. د هغه نظر پوښتنې له مخې چې سی بی ایس نیوز د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې کړی ده، شپږ شپېته په سلو کې امریکایان وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به دا هیواد بې ثباته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
البته د سهار له وو د ماښام تر روبه جو پوری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدې صفو امریکا شخ رادیو هم خبرونه کوي. د کونړ په دانګام او شیګل ولسوالیو باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د توغندیو ډزې کیږي. د دې ډزو په ترڅ کې خبر لرو چې یو تن وژل شوی دی او لږ تر لږه څوارلس نور ټپیان شوي دي. دا موضوع چې له پاکستانه ولې په کونړ باندې د توپونو او توغندیو ډزې کیږي د افغانستان په ولسي جرګه کې نن څېړل شوی ده. د ولسي جرګې له پریکړې مو په دې ارتباط خان محمد سیند خبروي.
بلې شبر صاحب، نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د کونړ ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د راشتي بریدونو غندنه وشوه. د جرګې غړو په تېره هغه غړي چې دې ولایت پورې اړه لري ویلي چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت د دانګام او شیګل پر ولسوالیو د پاکستان له لورې په مسلسله توګه راکټونه لګېږي چې د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویل په دې ولسوالیو کې راکټونه یو شمېر کورونه هم وران کړي او خلکو ته یې ځاني زیانونه هم اړولي دي. د کونړ د خلکو استازو شهزاده شاهد او سخي مشواڼي وویل د دې ولسوالیو نه ډېر خلک اړ شوي چې نورو سیمو ته ولاړ شي او اوسمهال مرستو ته ضرورت لري. د جرګې نور غړو دا وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې هوارۍ ته عاجل اقدام وکړي. د دې بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو منځو د یو هیئت وټاکي چې کونړ ولایت ته لاړ شي او دا وضعیت له نږدې وویني او راپور یې ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې رئیس دا هم وویل چې دا موضوع ډېره عاجله موضوع ده او ضروري ده، نو د شنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤولین راغوښتي چې دا موضوع ورسره شریکه کړي.
خان محمد سین مننه. و موریدل چې ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ به د امنیتي ارګانونو مشران ولسی جرګې ته ورغواړي او له هغوی به پوښتنه کوي چې په کونړ باندې څرنګه د پاکستان لوري د توغندیو او توپونو ډزې کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره مرکه کړې او همدا مسله یې ورسره څېړلې. د مرکه په پیل کې ترې پوښتلې چې د کونړ چارواکو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره تر اوسه څه اقدام کړی. ښاغلی جلاله په ځواب کې وویل
بدبختانه د تیر انتخاباتو نه وروسته دا ورځ په ورځ زیاتیږي، حتی په دې ورځو کې سلونه تعداد پورته شوی دی او بعضې زخمیان هم موږ لرو، لکه په تانګام کې په لوی ګورګا کې تقریبا په لسو کډې د واړه ګورګا او د لوی ګورګا چې د تانګام ولسوالۍ کې دي کډې سره بېځای شو خلکو زموږ کومک غوښتلی دی. نو په دې باره کې موږ همیشه دپاره خپل ګزارشونه شورای امنیت مربوطه وزارتخانو ته، چې هغه البته د دفاع وزارت د داخله وزارت ده، موږ خپل ګزارش ورکوو او دا چې څه علت دی نو دا علت هغه چانه تپوس کول په کار دی چې دا توپونه څوک ولي.
والي صاحب، تاسو ویل چې موږ روزمره چې کوم یو مرمۍ راشي راکټونه راشي د هغې راپور موږ مرکزي حکومت او امنیت شورا ته سپارو، هغوی په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم اقدام کړی دی؟
طرز العمل داسې دی چې ولایت نشي کولی چې ولایت د هغو حکومت څخه خبرې وکړي. دا د مرکزي حکومت خبره ده. وزارت خارجه لرو، دفاع لرو، سرحدات لرو، هغوی به په دې باره کې چې څه کړي دي یا څه نه دي کړي موږ ته د دې پوره معلومات نشته، خو موږ خپل گزارش ورکړی.
د نړیوالو ځواکونو عسکر هم پراته دي، هغوی په دې کې څه په دې برخه کې څه کړي دي او دوی نماز تازي همیشه راځي دلته، هغوی تاسو ته کوم ډاډ درکړي دا مرمۍ بندیږي دوی خپلو مشرانو سره یا هغوی سره کار رابطه کړي تاسو ویل؟
نو حساب خو یې چې دلته پراته دي اوس خلا محدود شوي دي، یو د توپچي په بیس پورې دي، په هغه وخت کې چې دی په نړۍ کې و، هغه وخت کې چې اسمار کې و، هغه وخت کې چې په چپه دره کې و، کونړې خاص څوکۍ کې و، په هغه وخت کې د دې لپاره څه عکس العمل نه دی ښودلی، نو اوس به څه عکس العمل وښودي. او باید هم چې یعنې که د مذاکراتو د لارې نه وي، که د فشار د لاندې لارې نه وي، باید چې دا مسله بین المللي قواوې چې دلته پرتې دي هغو دا مسله حل کړې وي، خو چې هغو حل نه کړل نو زموږ خپل مرکزي حکومت نه دا توقع دي چې په دې باره کې جدي اقدام.
والي صاحب، پاکستاني چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې په کونړ کې د دوی وسلوال مخالفین شتون لري او هغوی اخوا اوړي د پاکستان فوج سره جګړې کوي، ځکه هغوی دې خواته مرمۍ راوړي. آیا داسې څوک شته چې د پاکستان خلاف دلته اوسېږي او هلته جنګونو ته بیا وړي؟
نو هغه طالبان چې کوم پاکستانیان دلته راغلي دي او هغه د تحریک په نامه باندې دي، لشکر طیبه په نامه دي، هغه موږ هم وژني او دوی توپونه موږ متضرر کوي. ولسي خلک پکې زخمیان کېږي، مالونه پکې مري، ځنګل یې پکې سوځي. دا خو څه بهانه نه ده چې پاکستاني طالبان په سرحد کې ډېره دي، موږ هغه یولو ودي ولي کنه زمونږ هم دشمن دی، دغه هم دشمن دی. یعنی د خپل طالب سره عمل ته په خپل خاوره کې معامله وکړي، خو دا چې زمونږ په خاوره کې کوي نو دغه هغه طالب دی چې مخکې لکه جمعیت که تحریکان دي یا لشکر طیبه ده یا نور داسې تحریکونه دي، هغه خو زمونږ سره جنګېږي. نو دا چې زمونږ سره جنګېږي هغه خو هېڅکله هغه نه ولي. موږ ډېر افسوس کوو او په شدیدو الفاظو باندې باندې د دې خبرې رد کوو چې د دې نه ورځ په ورځ زمونږ روابط سره نور هم خرابېږي او آینده به داسې وشي چې خدای نخواسته، خدای نخواسته هغه پاکستان ولسونه چې د افغان ولسونو سره د مهاجرت په وخت کې کوم ښېګڼې کړې دي هغو ته به صدمه ورسېږي هغه روابط.
والي صاحب، د پاکستان د رستنی بریدونو نه مقصد خو بدا نه وی چې د افغانستان راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي؟
نو په دې کې شک نشته دی. مخکې خو داسې و چې که دی وایي چې موږ سرحدونه وشتل، تاسو ته پته ولګه چې بېګاه حتی د اسمار ولسوالۍ په جج کې موږ ګولۍ لګېدل او دغسې په شیګل کې. او ادب بیا هم زه فکر دایم چې آینده انتخابات متضرر کړي او آینده انتخاباتو کې خلک څه وانخلي، خو انشاءالله تعالی زموږ ولسونه اوس افغاني ولسونه نه دي، هغه یخ شوي دي، هغه غواړي چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د حکومت د بدلون په خاطر باندې ټول ولسونه راشي په انتخاباتو کې څه وخت.
د کونړ د والي څرګندونې مو واورېدې. له کونړه پکتیا ته ورځو. هلته تاجران څه ستونزې لري؟ داود تپان راپور لري.
دا پکتیا د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار دا خبر منی چې په ولایت کې ملي سوداګر لستونزو او ګواښونو سره مخ دي، خو پرته له دوی چا د اواري لارې چارې نه دي کتلې. نوموړی زیاتوي چې دا پکتیا ملي سوداګرو تل د خپلو ستونزو غږ تر مرکزي ادارو رسولی دی، خو مرکزي ادارې لا هم د دوی د ستونزو د اواري په اړه ګام نه دی پورته کړی. دی وایي چې په پکتیا کې سوداګر له بېلابېلو ستونزو کړیږي چې دغو ستونزو یې د زیاتو کارونو مخه ډب کړی. دا چې په پکتیا کې سوداګر له کومو لویو ستونزو سره مخ دي، د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار له خولې اورو.
څو ستونزې دي چې زه یې تاسو ته په ګوته کوم. اول، اداري فساد د پکتیا کې واقعا موږ په ګمرکونو کې سخت ستونزه لرو، دا ستونزه باید حل شي. او دوامه موږ د برق نشتون ده، د در لوی خنډ ګرځېدلی د پکتیا لپاره. د برق پوڅنی صنعتکاران د موږ سخت ستونزه لري. او بل، د قرضې سیستم ده په نورو ولایتو کې، مثلا په نورو زونونو کې دا تجارت قرضه ورکول کېږي د بانکونو له خوا، ولې متاسفانه پکتیا کې زموږ تاجران ته قرضه هم څوک نه ورکوي.
د کونړ د سوداګری د خونو د مشر له سرګندونو سره دا راپور سرته ورسید. د خبرونو وخت را ورسید. له فریبا ظاهر څخه لنډ خبرونه اورو.
په بغلان کې د دوو غیر مسلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار د درونټې په سیمه کې دوه تنه د اوه مله وسلې سره نیولې دي. ګومان کېږي چې اوکراین، پولند او لیتوانیا به راتلونکې میاشت یوه ګډه پوځي لوا جوړه کړي. او راپورونه وایي یو پولنډی کاتولیک کشیش د اوکراین په دونیتس ښار کې د روسي پلاوی اغیانو لخوا تښتول شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي وایي د چینایي بانکونو وروسته اوس هندي بانکونو هم د افغان سوداګرو پر لیټر اف کریډیټونو بندیز لګولې دي. د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مرستیال خان جان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل دغه بندیز ځکه لګول شوی چې افغانستان د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون نه دی تصویب کړی.
دا تجارت د چین سره ده، دا تجارت اوس ودرېدل دي. هندي بانکونو هم دا مشکل پیشنهاد کړ او موږ ته ویل چې نور د دې لارې نه تاسو بانکونه مترف کریډیټونه او پیسې نشي انتقالولی. بلان زموږ تجارت ورځ په ورځ را محدود شو.
په پاریس کې پر پیسو د نظارت ادارې هم د افغانستان بانک ته جدي خبرداری ورکړی چې کتر راتلونکو درې اونیو پورې د پیسو سپینولو د مخنیوي قانون تصویب نسی، دغه هیواد به په تور لیست کې شامل سي. د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د تیر شنبه په ورځ د افغانستان ملي شورا ته وړاندې شو او ټاکل شوی چې په شلو ورځو کې تصویب سي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي د دې ولایت سوداګر په ګمرکونو کې د فساد شتوالی، د برېښنا د نشتون له ګواښونو او سوداګرو ته د پور د نه ورکولو له ستونزو سره مخامخ دي. ښاغلی عالمیار زیاته کړه په پکتیا کې د ایساد دفتر په پرانستلو سره د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې سوي، خو فساد او د زورواکو ګواښونه لا هم جدي ستونزې دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي اوړه 1450 افغانۍ، یو درنی منی بوجي اوړه 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 30 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پایل کې تاسو ته وویل، د پاکستانی رسنوی په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي. په دې اړه تفصیل له ذبیح الله شفق څخه چې له پېښور اداره پور راستولې.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رامنځته شوي چې له امله د خان سید سجنا په مشرۍ د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې د طالبانو ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلېدو اعلان وکړ. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د جنوبي وزیرستان د ډلې وایاند او د دې تحریک د سیاسي شورا غړي اعظم طارق د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان پولیسو ته سیرما د جنوبي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې وویل، موږ د ځینو فکري او نظري اختلافاتو له امله د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه د بیلېدو اعلان کوو او تر دې وروسته به زموږ ډله د خالد مسعود عرف خان سید سجنا په مشری د تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان په نامه یادیږي او موږ به د افغانستان د اسلامي امارت تر قماندۍ او رهبرۍ لاندې پر مخ ځو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ دا بیلتون په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د دوی ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوې وې چې په ترڅ کې لسګونه وسلوال وژل شوي وو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ تر خپلمنځیو اختلافات وروسته د دې هېواد د سیاسي او روانو چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د خپلمنځي اختلافات به وسلوال پاکستاني طالبان کمزوري کړي او فعالیتونه به ټکنی کړي. د سیاسي او روانو چارو کارپور استم شاه مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافات د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د هغه د ځایناستي او له حکومت سره د خبرو اترو پر سر رامنځته شوي دي.
نقصان مسعود قوم ته رسیدلی دی نو چې موږ ته زیات نقصان رسیدلی دی موږ ولې نه حکومت ته چې کوم دی دین خبري شروع کړو چې دا خپل قوم چې کوم دی ډېر راوړو او په ځای کول ته امن راوړو ځکه چې په دې کدا حالات انداز یو خو د مسعود قوم بالکل چې کوم دی بېخونی وشي نو دغه دویم وجه وه چې دی چېرې موږ تاریخ هغې سره چې کوم دی موږ نور رسېدلو ته تیار نه یو ځکه چې د هغې نظر او د دې نظر د هغې فکر او دې چې کوم دی اختلافات وو.
رستم شاه مومند هم دراز وایي چې د مسعود قبیلې وسلوال د پاکستانی طالبانو پیاوړې ډله ده. دوی خپل منځي اختلافات به وسلوال پاکستانی طالبان کمزوري کړي.
دا خو ملي وزیرستان چې کوم یو مؤثر ډله ده تر هغه د تحریک نه جدا شو نو د دې په نتیجه کې به تحریک خامخا کمزورې کیږي. دولت د پاره خو ډېرې لارې وسیلې ته شي او چونکې هغې کمزوري شو هغې کې ضعف راغی نو دولت د پاره چې کوم دی اپورچونیټیز او دا پیدا شو او
پاکستانی طالبانو په تحریک کې دا درس تر هغې وروسته رامنځته شو چې د پاکستان جنگي الوتکو په تیره اونۍ کې د شمالي وزیرستان په ډېرو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د دې هېواد د پوځي مقاماتو په وینا په دې بریدونو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه 15 اویا بهرني او کورني سخت دریځ وسلوال وژلي دي.
ازادي راډیو په منځني څپه جوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د انصاف په لټه کې پروګرام کې مو د اطلاعات او فرهنګ پر وزارت لیوه لګېدلې تور خبره وو، خو تر هغه مخکې د حقیقت سره پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام مو له بګرام زندان څخه د افغان زندانیانو دره خوشی کېدو بهیر ته ځانګړی کړی. تاسو خبري چې له تیرې وکال راهیسې د یوې ځانګړي کمیټې لخوا له بګرام زندان څخه سلګونه زندانیان را خوشی شول او دې کار د امریکایي چارواکو غوسه هم را وپاروله. د دې اونۍ د پروګرام میلمه مو هم د بګرام زندان د زندانیانو د برخلیک ټاکلو او دوسیه چړلو د کمیټې غړی عبدالشکور دادرس دی. دادرس ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شو. کور آباد. دادرس تاسو د 1992 کال د حمل په 13 نیټه خپل فعالیت پیل کړ. د همدې کمیټې په چوکاټ کې چې د ولسمشر حامد کرزی له خوا جوړ شوله، کوی چې تر اوسه د دې څه باندې یو کال تیر شو، دقیقا څومره زندانیان د بګرام زندان څخه تاسو را خوشی کړی دي؟
بله، ازادي راډیو اغلو شغلو اوریدونکو ته احترام، تاسو ته احترام. ارزم به دا چې د دې مودې په اوږدو کې دا کمیټه وتوانېدل چې د 1595 جلدو په اوږدو کې دوسیه وڅېړي او دغه دوسیه چې وڅېړلې پاغه کې د برخلیک د او د 1540 دوسیو د زندانیانو برخلیک تعین سو وټاکل سو چې پاغه جمله کې 490 کس زندانیان چې د الزام دلایل ورته پیدا نسو او نو اغنی خلاص و او متباقي یو سلون 850 کس یا په دغه حدودو کې دوی د الزام دلایل څناڅه پیدا و او هغه د تحقیق د پاره اړوند مراجعو ته دوسیه ولېږل شو.
دا کسان به څه وخت آزاد شي چې اوس یې تاسو دوسیه لګلې دي عدلي او قضایي ارګانونو ته؟
تاسو خو په پویږي چې موږ په افغانستان کې عدلي او قضایي فعال سیستم لرو. د افغانستان لوی څارنوالې دا مکلفیت لري، د افغانستان ستره محکمه دا مکلفیت لري، قضایي سیستم چې د دو زندانیانو برخلیک د قانون په محدودیه کې وټاکي.
څه علت دی چې امریکا په دې برخه کې عکس العمل ښود او ویل چې په دوه کې دوه اویا کسان ډیر خطرناک؟
بله، د متحده ایالاتو شاغلو سناتورانو چې دلته راغلي وو دوی خو حتی د یو ساعت د پاره مز ما سره ونه لیدل. د دوی لپاره مهمه او لازمه دا و چې د مخه تر دې چې خپل د نظامیانو راپورونه ومني، شبه دا وای چې دوسیه هم کتلی وای، او شبه دا وای چې هدي عقل هغه چا چې دانی پر دوسیه کار کړی پر دې کمیټه غړي دا غو سره یو لیدنه کړی وای. خو دوی د مخه چې لیدنه وکي د نظامیانو خپل نظامیانو راپورونه ومنله او پر هغه راپور باندې قضاوت وکړي.
تاسو وای چې نظامیانو ور دي امریکایي چارواکو ته سناتور رانو ته غلط راپور نه ورکړي؟
از لرم چې ځکه سناتور صاحبانو دغه تحقیق درست نه وو چې دوی ولې دا پښتنه ونه کړل چې په دا دومره کسانو کې چې خلاصي وي دي خو اته اته یا ستاسو چې مهرباني وکړي دوه بیا خطرناک دي، دا نور نو ولې خلاص وو؟ نو دا نور ولې تاسو نظامیانو موافقه وکړه چې خطرناک نه وو؟ په دې معنی چې دوی ګناه نه درلوده؟ دوه عمر پښتنه خو بیا کړی وای چې دا بې ګناه نه ولې نیول سیدي؟
تاسو دا پښتنه ترې ونه کړه امریکایي چارواکو نه چې دا بې ګناه وو؟
نو ما خو ما درته وویل چې سناتورانو د موږ ګر سره ورسره ونه لیدله، موږ د متحده ایالاتو دغه نظامیانو سره په وارو وارو دا خبره کړې ده چې دا طاقت چې تاسو کوي، دا نیول چې تاسو کوي، دا ساتل چې تاسو کوي، دا د افغانستان وګورئ یو ټکی چې ډېر مهم دی، ډېر مهم دی او دا 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 ویلې دلته ضرور دی. اصلا محبس د جزا په معنا نه دی، محبس د اصلاح په معنا دی. په محبس کې باید عقدې پیدا نسی، په محبس کې باید اصلاحات وسی.
ان تاسو وای د کوم افغانان چې د بګرام په زندان کې بندیان او ردوی سره عقدوی برخورد کړي،
حتی وخت چې څوک دوه کال درې کال بیا سرنوشت وي د محکمې د حکم نه پرته پروت وي، آیا عقدې نه ورته پیدا کیږي؟
بله، د غشپاک سو نه هتیه کسان چې ستاسو په منځګړیتوب له بګرام زندان څخه آزاد شول، دوی تر ډیره کوم کسان وو او په کوم جرم نیول شوی وو؟
ټول ته دغه دوسیه چې مشکتلی کمیټې کتلې دي او زموږ تر نظر تیر شوی، ټول ته واحد اتهام واحد سویزان وو. په دې معنی چې ډیر ته ویل کېدل چې د وسلوال مخالف د دولت چې څوک دي داغو کمانډانان دي، داغو سره غړي ټوب لري او یا داغو تمویل کوون کې دي.
نو تاسو بیا څنګه ثابت کړ چې دغه کسان طالبان یا د طالبانو کمانډانان نه دي؟
موږ دا نه ثابتو چې دوی څه کوي، موږ دا ثابت کوو کتل چې دوی چې دا نیول دي نو پر څه شي نیول دي. ځکه تاسو خو په پویږي چې کله چې مکان تغییر وخوړی او زمان تغییر وخوړی، بیا د جرمي حادثه اثبات ډیر مشکل کار دی، ځکه ټول جرمي مدارک لمیان
دي. دا کسان د جګړې په ډګر کې نه ونیول شوی،
موږ فاش کټګوري کسان هیڅ نه دی لکړي او نیم یې لکو. کڅوک د د د د جنگ په ماسک شینی ولسوي وسی، کڅوک په جنگ کې او توپک ورسره وي او نو وسله ورسره ونی ولسوي وسی، او کڅوک تمویل کوون کوي یعنی هغه پیسې او مواد مخدر ورسره نیول سي، یا څوک د بارنیانو سره جاسوسي کول، او یا بارنیان موږ یې واته راغلي دي بل قانوني مجوزه ارس خو می اور نه دا کسان نه لکړي دي، او یا څوک په وجلو کې د چا توران وسی صد افغان په وجود
کې دا شپه کټګوري خلک تاسو نه درخوش کړی چې هغه د جګړې په ډګر کې نیول شوی ول وسلو سره، نو دا شپه څونه هتي کسان چیرته نیول شوی؟
دا په کور کې نیول شوی دی، دا دکان ته دی نیول شوی دی، دا په کتابخانه او دکانداري کې نیول شوی دی، متوجه نه؟ او دا یا کله چې یو ځای عملیات سوي دي، عملیات سوي په یوې برخه کې، په دا برخه خو ډیره وسی برخه ده، وسی د نه په جنگ کې شاملو، د نه د توپک درلود، نه توپک ورسره نیول شوی دی، کور یې راکښته.
او دا سه حدا اوسات ویل شي چې د شپږسونه هتي کسانو چې خوشی شوی دي تر اوسه دوی څومره وخت بې ګناه په باندې تیر کړل؟ دا سه اوسات ډول ته وایي
میاشتو میاشتو په کلو کلو.
نو ولې تاسو خپل اعتراض حتی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې نه کړ، نور نړیوالو سازمانونو ته؟ ځکه چې دا خو جدي مسأله د بشر د نقص موضوع ده.
یو کال چې موږ د معتبر رسانو چې د ازادي رادیو ام پکشه شامل ده، جهان ته مدعی ابلاغ کړه، آیا تاسو فکر کوئ چې د نړیوال سازمان یا ملل متحد نو په دې خبر نه دی؟ زه فکر کوم چې دا افغان شموله نه، چې اوس دا موضوع جهان شموله ده.
اما امریکا خو په دې عکس العمل خو د ویل چې د افغان حکومت دغه کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې
دی. امریکا متحده ایالات هم د بینو جامع یو غړی دی، او افغانستان هم یو غړی دی. آیا امنیت شورا ته دا لازم نه و چې دغه موضوع چې دوی وایي ګناهدار دی موږ وای بې ګناه دی دوی وای خطرناک دی موږ خد دغه د پاره یو پلاوی راسته ولې وای
هغه خو په کې مداخله و نه کړم خنه وای چې تاسو مرته کاتبان یو مکتوب لیکل وای امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو چې امریکا د اسې نقض حقوق بشر کړی په افغانستان کې او دوه مر شپږ سو نه ته کسان بې ګناه په قانون ساتلو په زندان کې
ما پرنسيپان په دوه هفتو کې مقام ته مقامات ته راپور ورکړی دی او د رسانو د لارې په دایو کال کې هر وخت چې رسانی غوښتي او یا ما لازم وګڼلې د رسانو د لارې مې نړیوالو ته دا اعلان کړی ده زه فکر کوم چې زما په وجود کې دغه کافي و
یعنی تر اوسه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودل شوی د نړیوال ټولنې له خوا نه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ په دې لانجه کې
سربیره پر دې چې نه دی ښول سوی اته تر اوسه له بده مرغه بعضن زندانونه سته او د نیولو لړۍ دوام لري
اغه امریکا چې ویلی وو چې دا دوه ویا زندانیان ډیر خطرناک دي ویلو چې لزګونه امنیتی سرتيري وجلې او همدارنګ امریکایي سرتيري وجلې دي د غوس برخلیک څه شوغوي هم آزاد شول
لنیک مرغه هغه یو تعداد چې مش خلاص کړی دي خپل نظامیانو پاغو کې اعتراض نه درلود بل برخه چې خلاصي وي د افغانستان کشفي ارګانو هم نظر ور کړی دی د افغانستان لوی سروالیم نظر ور کړی دی دغه چې دوی خطرناک بلله د افغانستان د ولسمشر د هدایت پر اساس په دې خاطر چې د افغانستان ولسمشر خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا د کمیټې کړنه څومره به دقیق وي نو هغه دوسیه لوی سروالی ته ولېږل لوی سروالی هم لنیک مرغه زموږ نظر تایید کوي او هغه خلاصو یعنی د افغانستان کشفي ارګان د افغانستان دغه کمیټه چې د رئیس جمهور د حکم پر اساس تنسي و او د افغانستان لوی سانوالي متفق الرائے دا نفر خلاص کړل زخه خیال کوم چې دغه کافي دلایل دي
بلې یعنی تاسو وایئ چې هغه بې ګناه ثابت شول
وایم چې تنها موږ نه بلکې کشفي ارګان او لوی سانوالي هم دا تایید کړل
بلې اوس په بګرام زندان کې څومره افغان زندانیان پاتې دي
دا فقط د افغانستان د بګرام د زندان لوی قومندانی پویږي
تاسو ته معلومات نشته
حتی هغه نه به هم پوره نه پویږي ځکه چې تر اوسه پوري هم د سي زندانونو لکه چې مشکندار وي لمن ته ولاړو چې بعضی زندانونه و چې دا غ راپور د بګرام څخه نه و
د بګرام زندان مسولیت خو چې باندې دوه کال وړاندې افغان حکومت ته وسپارل شو اوس څنګه تاسو وایئ چې وسمالته امریکایان پکې رول لري
قطعاً د بګرام د زندان څخه زه ډیر خوشاله یم دا غزه قومندانی واقعا په خپل وظایفو کې هم حاکمه ده او هم کامیاب ده
امریکایان مداخله نه کوي
اما کله چې زندان ته څوک راغی د امریکایان هلته مداخله نه کوي ولی کله د زندان ته چې نوی راوستل شوی په نورو زندانو کې دا غو تضمینی څوک نه کوي
یعنی تاسو وایئ چې بګرام زندان اوس کاملاً د افغان حکومت په کنټرول کې
دی کاملاً د افغان د حکومت د خو اداره کیږي ټول ستونزې او مشکلات او شوبه د افغان حکومت اړه
نو تاسو تر اوسه څنګه شمیر نه دی معلوم کړی تاسو د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو چړلو ته ځانګړي شوی کمیټه جوړ کړی ده او تر اوسه د زندانیانو شمیر درته نه دی معلوم
بله بله هغه زندانیان نه تنها زموږ کمیټه ته کار کوي بلکې لوی سانوالیم هلته کار کوي دوسیه محکمې ته هم ځي د افغانستان د ملي امنیت اداره هم هلته کار کوي د دې قبر څوک خپل کل چې دوسیه ورته ولې جلسي په هغه دوسیو خبر نور په کول کې د بګرام لوی قومندانی خبره ده چې څومره زندانیان د دوی تر دغه نظارت لاندې
بله تاسو دغه چاره به د بګرام زندان د زندانیانو په برخه کې ادامه پیدا کی
دا د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې از موږ وظیفه بولی چې ادامه ورته ورکو او که ختمه یې نه
او که ادامه پیدا کی څومره به د خلکو په ګټه وي
تر هغه ځای پورې چې د خلکو انعکاسات ما ته را رسیدلې دي خلک د دې اقدام څخه دومره خوشاله دي ځکه خلک خوشاله دي چې هلته په خبر و چې پیښه څنګه راغلی دي څنګه په دوو بجو د شپې او څنګه د کور یو افغان یې سلی دی او حتی په هیڅ نړیوال قانون کې نسته چې د مظلوم کورنۍ د څوک خبره نه کی په میاشتو د سلبي ازادي ولی کورنۍ مګر د سلبي څوک صدلاري خبره سي وي دوی نه خبره کړي
تاسو څومره د وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د امر په اساس باندې هلمند او قندهار ولایتونو ته سفرونه وکړل او هلته مده بهرانيانو د زندانونو مسله وڅېړله هلته تاسو ویل چې په هلمند کې هم درې د بهرانيانو زندانونه موجود او په قندهار کې هم د هغو زندانونو د زندانيانو برخلیک څه شو
دغه سي د افغانستان د ولسمشر د حکم سره سم موږ ورغلو هلته شپږ زندانه چې درې په قندهار په وای ډګر کې شي او درې زندانه د هلمند په غو نظامی کمپ کې و چې هلته بارانیان و یعنی نظامیان و د متحده ایالاتو او د بریتانیا شپږ زندانه پیدا سوه موږ هلته درویشت کسه زندانیان ولیدله چې آتا دغه څخه یو نفریز دوسیه نه درلوده دا غو برخلیک زما د معلوماتو سره سم خو خپل تصمیم ونیوي او زموږ تصمیم د افغانستان د ولسمشر د حکم په اتکاو زندانونو مو تړل مو ورته ابلاغ کړي د دوی د نیولو ادمي قانونیت مو ورته ابلاغ کړي د بندیانو د هر چی ژر انتقال چې ضرب الاغه وخت موده مو ورته وټاکله
هغه موده اوس تیره شوې ده څنګه دغه زندانیان اوس سپارلي افغان حکومت
ما د معلومات سره سم د دروشت کسانو څخه نونس کسانه و جانب افغانیت سپارل شوی دي
سره لدی چې ولسمشر حامد کرزی په خپل 1993 فرمان کې ویلي چې امریکایان او په مجموع کې بهرانيان په افغانستان کې هیڅ ډول زندان نشي لرلای یو کس نشي توقيف کولای اما څه لا دی چې بیا هم امریکایان تر اوسه پورې هم هر ورځ افغانان نیسی په کلیو باندو کې راوړي په خپل سره زندانی کوي او تاسو په خبره چې اکثره به ګناه ثابت کیږي
د دې ملي او بین قانون ماتونه ده نور هیڅ مفهوم نه لري
نو لوی خو تاسو له بګرام زندان څخه زندانیان را خوشی کوي دغه شپږسونه هتي کسان مو په دې تیرې وکړ کې را خوشی کړي بل خو هر ورځ موږ تاسو وینو چې په کندهار هلمند نیمروز او پکتیا او پکتیکا کې امریکایان د خپل عملیاتو په لړ کې افغانان نیسی بیرته بندیانوي فکر نه کوي چې دا هڅه کوم ځای نه نیسی ځکه چې لوی طرف تاسو افغانان را خوشی کوي بل طرف ته کان سره د چولس مشر فرمان ورکړي چې بعد دوی کسان توقيف نه کې دوی نیسی بیرته بندیانوي فکر نه کوي چې دا هڅه کوم ځای نه نیسی
زموږ مکلفیت دی بین ملتونه د دې ادارې چې موږ ټول جهان نظارتو نو چې نظارتي افغانستان هم د جهان یو ګوټ دی شبه دای چې دلته هم هغه ستونزې چې موږ ته د بارنیانو د خورا پیښ سوي دي هغه تر خپل نظارت او سارنې لاندې ولري
خلکو ته څه ضمانت ورکوي دا سه ویره موجوده د پولیس کې خصوصا دلته په کابل کې لزینو چارواکو کارپوهانو سره دوی وايي هغه کسان چې خوشی شوی د بګرام زندان څخه دوی د شخصي سلیقو له مخې خوشی شوی او ممکن پر راتلونکو کې یو غټ ګواښ وي افغان حکومت ته
یو هغه تشویش دی چې هغه څوک چې لري چې اصلا دغه ستونزه کور او کورنی او خپلوانو ته نه ده متوجه شوی نو زه د دې نگرانی ډیره مؤثره نه او ډیره معجنه بولم ولې دا هغه ځای چې عکس العمل ما اوریدلې دی او ما تر رسیدلې دی دا هغه ځای چې خلک ترلې دي حتی په هغه منطقو کې خلکو ته دارو یا پیدا شي چې واقعا دلته عدالت دی او زموږ کسان چې غیر حق او به موجب نیول سی و هغه را خلاص و زه د دې ادعا کوم چې د دولت او خلکو ترمن هغه واټن چې پیدا او هغه مخ پر کمیدو دی
او رسته پښتنه خپل تجربه ته په کتو فکر کوي چې دا مهال بل کندهار او هلمند پرته لکه څنګه چې حالت د بهرانيانو پټ زندانونه افشا شول په نور ولایتونو کې به هم ورته زندانونه موجود وي
د امکان به خلیری خبره نه ده
مدریره مننه کور آباد زموږ د دې ونې د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پاتو رسید ل خپل میلمه د بګرام زندان د زندانیانو د برخلیک ټاکلو او دوسیه څېړلو د کمیټې لغړی عبدالشکور د ادرس څخه ډیره مننه
تشکر لتا سینه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
دا انصاف پلتکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
حاجی اکبر وایي چې د مساینک د کان د کارګرانو د کمیسون مسول دی د شکایت لري چې لپینځو میاشتو را په دی خوا د اطلاعات او کلتور وزارت د هغو لزګونو کارګرانو تنخانه دا ورکړي چې روزمزد دي او کورنۍ اقتصادي د دوی په تنخواه ولاړ دي
نوم یې اکبر ده نیمه عینک د کمیشن مسول منو تاسو
او مشکل څه ده تاسو څه مشکل لري
مشکل خو دوی چین سره ام سی سی کمپنۍ سره قرارداد وکړي او بیا له قرارداد بعد هغه کړه تر اوسه پورې خلکو ته څه نه دی ورکړل شوی نه مزدوری نه ورکی اجاره نه ورکی یم ځکه کوم استملاک نه کی چې کومه پیسې راځي هغه مخ په خوري چین ته یا رښتیا وایي یا دروغ ولا تر اوسه پورې د مس عینک باره کې کسونه څه وایي او خلک یې سوال کوي ټول په دښتو کې پراته دي هماغه ملک مالداري وه هغه ختمه شوه ځکه ختمه شوې اجارې ختمه شوې پټي شل شو یو مقام هم عریضه وانه اورېده زه خپله مسؤول یم مس عینک یم خو موږ سره خلاصونه چا ته همکاري یا اس چا نه ده راکړی
او ادف هم د کارګرانو معاش دی
پنځه میاشتې کېږي چې هره د شپږمې میاشتې تر درېمه څلورمه ورځ ده د معاش نه ورکول کېږي د وزارت معدن له طرفه ورکول کېږي او د وزارت اطلاعات کلتور له طرفه پنځه میاشتې چې شپږمه میاشت هغه د شروع ده معاش نه ده ورکړل سوی درې نیم سوه روپۍ د ورځې مزدوري ده
او تاسو څومره کارګران یې څومره کارګرانو تنخواه نه ده اخیستې
تقریبا پوره شمار خو ماته هم داسې نه لګېږي چې دوی بلته وزارت ته څومره شمار ورکړی خو درې څلور سوه کسان سو کسان مې یې لږ زیات
نو که یې تاسو دا تنخواه در نه کړل چې تاسو به څه وکړئ
نو خواران مزاري وکړلې دغه د حکومت داسې یو پالیسي ده چې دې باندې موږ هم ډېر متاثر یو تعصب کوو چې یو سړی شپږ میاشتې پنځه میاشتې مزدوري کوي او یو مقامات هم غږ وانه وري او مزدوري هم ورنه کړی شي نو دا خواران مجبور دي سړک ته راووځي د خپل آواز دنیا ته واوري
او دا دوی څنګه روزمز دي که میاشتنۍ تنخواه اخلي
نه روزانه مزدوري ده درې نیم سوه روپۍ یو ورځې ورکوي په هفته کښې کله دوه ورځې کله څلور وي کله شپږ وي زمی خو بېخي کار ونه سې ټول شیان بند وو موټر درې میاشتې بند وو خلک به له دې بیا درې نیم ساعته به یې مزل کوو درې نیم سوه لږ خو په ساعت مزل راکوو هغه پیسې هم لا پاتې دي
او یعنی روزمز ده چې درې نیم سوه روپۍ د ورځې دي دا یې تاسو ته د اطلاعاتو کلتور وزارت نه ده درکړې
د وزارت معدن د درېو میاشتو او د وزارت اطلاعات کلتور د پنځو میاشتو چې شپږه میاشت شروع ده
نو تاسو غوښتنه په آخر کې څه ده
زموږ غوښتنه دا ده چې دا حکومت خو د هم لږ سوچ وکړي له ریاست جمهوري نه یې ونیسه له وزارت ته پورې څوک تنخواه نه ورکوي د مزدور پوښتنه نشته بګاسیا اندېښنه ده دې ملت سره چې زما چوکۍ به څنګه کېږي چې زه به خپل دا چور ته برابر شم او د مس عینک هم خو چا ونه کړې نه د مځکو استملاک وسو نه د مزدورانو پیسې ورکړی شوې نه د غم وخوړ شو په دغه حکومت کښې زما په نظر ده چې شی نه راځي چې د میف تر تاسو ته وښیم حتی که زموږ د کوټو پیسې هم نه دي راکړل شوي د کوټو نه یې په زور یې ستړي یو وایي د مس عینک خلک په اطرافو کښې پراته دي خوار زار څوک ګدایي کوي په کابل کښې او یا څوک څه کوي
تاسو د کان په کومه برخه کې کار کوئ د کوم بخش یا برخه کارګران یې
دا وزارت معدن چې دی دا یو تعداد مزدوران دوی اخلي یو تعداد مزدوران وزارت اطلاعات کلتور اخیستي دوی له حکومت نه تنخواه راخلي او وزارت معدن خو تنخواه کمه کمه ورکوي
همدغه کارګران چې تاسو وایي چې د اطلاعاتو کلتور د وزارت لخوا تنخواه اخلي دوی کومه برخه کې کار کوي د کان
دا سرات نه دي دا پخواني دا خو دوه زره کاله مخکې دلته یو لویه باچاهي تېره شوې ده هلته د سرات پاتې دي لکه بوتان لکه ګوتې لکه غمي لکه نور شیان هغه شیان د کوټو نه راباسي نو هغه نه پوهېږو چې دولت ته به تغیرېږي نه چې څومره ویستلي وي د درېو کلو کښې
او ډېر ښه او تاسو ویلې د دې کان ځمکه هم نه دي استملاک شوي دا څنګه مسله ده
د مځکو مسله خو که چېرې ورته قواله وروړی وایي دا نه منو زما نیکه یو سل شپېته کاله کېږي چې له دنیا نه تللی وفات شوی ده د نیکه په نوم باندې مې مځکه ده هلته را ته ولیکي چې ستا د نیکه په نوم باندې دومره پیسې شته تاریخ نه لیکي چې یو سل شپېته یا دوه سوه کاله مخکې هغه یوه روپۍ مالیه چې موږ تحویل کړې چا دوه سوه تحویل کړې چا پنځوس تحویل کړي حتی چې یو کس ته چې دوه روپۍ تحویل کړي دوه روپۍ تحویل کړي دي نو زه نه پوهېږم چې دوه نیم سوه یا دوه سوه کاله مخکې دوه روپۍ دي دې زمانې څومره مقابله کولی شي
بلې تاسو غوښتنه په آخر کښې څه ده
زموږ غوښتنه دا ده چې الله تعالی دې دا حکومت دومره پوهې کړي چې د خلکو خبرې واوري د مس عینک استملاک وشي د خلکو مځکې پیسې ورکړی شي او د خلکو د مزدورانو حق ورکړی شي او د عینک خلکو ته د افغانستان د نفوس په شکل کښې وکتل شي
بلې موږ به هڅه وکړو چې تاسو مشکل مقامات سره طرحه کړو حکومتي مسؤلونو سره
ډېره ډېره شکریا ادا کوو ما دوه بلادګانو سره مصاحبې کړې وې خو چا نشر نه کړې
موږ د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کارګرانو دغه ستونزه د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له سلاکار جلال نورانی سره طرحه کړه هغه د دې ستونزې په اړه وویل
او دا خبره سعیده پنځه میاشتې کېږي چې د دوی ماشونه زندول شوي ده. ځینې مالیاتي یا مالی نیمګړتیاوې موجود و. مالی وزارت سره مونږ په تماس کې یو او د مالی وزارت بیخي قانع شوي ده چې دغه راتلونکي تر درې ورځو پورې دغه معضل بیخي حل شي. زه کارګرانو ته ژمنه ورکوم چې زه دقیق معلومات لرم چې دا منل شوي ده د دوی پیسې د مالی د وزارت لخوا.
د دوی د تنخواه د ځنډېدو علت څه دی؟
ځینې پیچلې سیستمونه په بعضې ځایونو کې شته دي. دغه مرزداګانې محاسبي کله چې دوی سنجوي یو څه زند راشي کله کله چې مونږ ډېر متاسف یو، مګر انشاءالله تعالی چې په درې ورځ کې دا مشکل به حل شي.
دا کارګران د مس عینک په کان کې ولې تاسو له خوا ګمارل شوي دي؟ د دوی کار څه دی او تاسو غواړئ په هغه مادن یا کان کې څه وشي، څه ترلاسه کوي؟
ولله دا خو زه یو محاسب یا مالی متخصص نه یم، مګر شایي چې ځینې نیمګړتیاوې شتون درلود چې دا ځنډول شوي و، مګر لکه چې زه نن دقیق او موثق معلومات ترلاسه کړم، زه په ډاډ سره وایم چې دا مشکل به درې ورځو په منځ کې به خیر حل شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو به ژمنه کوئ دغو کسانو سره، د دوی کورنیو سره، چې تاسو به یې وروسته تر دې تنخواګانې په وخت ورکوئ؟
ژمنه دا ده چې په آینده کې دا د ماشونو زندول تکرار به نه شي.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222.